ډیر مننه. زه هم تاسې او د راډیو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د کډوالۍ تر څنګ د ننه داخلي بې ځایه شوو په برخه کې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده، او زه ډیره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی، په داسې یو وخت کې تاسې دا خپرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړې. د ننه په هیواد کې د جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1 میلیون تنه زموږ هیوادوال په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبیعي پیښو له امله دننه په هیواد کې بې ځایه شوي وو. سږکال دغه شمیره راټیټه شوې، شاوخوا 400 تنه زمنګ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی دغه بشري خدمات وړاندې کړي. سږکال هر کال موږ په ژمي کې بې ځایه شوو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړوو. سږکال هم له تیرو 3 میاشتو راهیسې موږ په دې برخه کې کار کوو. هغه ارزونه او سروې چې موږ وکړه، سږکال د ژمي په موسم کې شاوخوا 80,000 کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي، دوی هغه بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې برخه کې موږ یو پلان جوړ کړی، یا پلان تصویب شوی. 45 میلیونه ډالره د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا وه چې 8 میلیونه ډالر یې موږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د 2 میلیونه ډالرو د بودیجې له کسر سر سره مخامخ یو. موږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي دپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمېر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي. په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا 400 کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والی او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول.
فکر کوي دا مناسب مرسته ده، یعنی د دوی ستونزه به حل کېدی شي.
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زموږ د هیوادوالو او زموږ د داخلي بې ځایه شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یو کورنۍ خپل کلی کور پرېږدي، یو بل چیرته ډکه یو د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغوی ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. کلونه کلونه کیږي چې موږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشري مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بې ځایه شوو په شمېر کې ډېروالی راغلی. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وکړي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بې ځایه شوي حالت څخه دوی ووځي. د سلګونو کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول
ژمي؟ دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوې، او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوې وې، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوې. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوې، د بې ځایه شو کورنیو سروې ترسره کیږي. فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زموږ هیوادوال دي چې له پخوانه بې ځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بې ځایه شوي، خو زموږ ډېره توجه هغو کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بې ځایه شوي. هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسو یادونه وکړه، دا د وزارت خپله انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرستې کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحقې کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه 15 لک او سلویخ زره کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې 300 زره کسانو ته سره د یونیسیار لخوا مرسته کیږي. خو بیا د ده بودیجه مختلف هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرستې کوي. د یونیسیار تر څنګ IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمېر نورې ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې اوس افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري. او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده، هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنې که دغه نړیوالې مرستې بندیږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري، نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. یو شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بېځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد ته راستانه شوي. نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده. او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي، تر څو موږ له یو بشري ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي، موږ ترې مننه کوو.
ډیره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمېر هیوادوال اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمېر ډېرې لوړې وې. سږ کال شمېرې راته
بلې دقیقا تیر کال 1,002,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالې چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو، 4,80,000 شاوخوا، 4,000، یعنی نږدې 1,500 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښیي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره یې مقایسه کړو، دا کچه ډېره لوړه شوې، په استثنا د 2014 کال. د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2,000,000 تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
د تیر کال په پرتله دا شمېرې ولې راکت شوي؟ دلیل څه دی؟
بېلابېل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي، د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې تسمه پاملرنه ونه شو، هغه چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپناه مسله ده، چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه سي ځانګړې پاملرنه نه ده شوي. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپناه مسله ده، چې اوس هم زمونږ یو شمېر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د یونیسیار په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره، هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلوده، یعنی قانوني توګه په پاکستان ایران کې ژوند کوو، د راستنیدو پر مهال هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېدله. سکالې دغه مرسته 200 ډالرو ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې، د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدله، له تروریستي پېښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېل ناستې درلودې.
وزارت خپله د راستنیدونکو کډوالو لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې ووایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سکالې زموږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زموږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. زموږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کیږي. وزارت بیا حسا کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري هغوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه منه
سرپناه په ستونزه باندې غږیږو، تاسې خپله هم یادونه وکړه چې د کډوالو دپاره تر ټولو جدي ستونزه د سرپناه نه موجودیت دی. خو دا خبره له تېرو څو کلونو را په دې خوا کېږي، وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګورئ، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 104 ګڼې فرمان پر اساس چې د ځمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي، د دوی اسناد څېړل کېږي. که هره کورنۍ مستحق وپېژندل شوه، هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. موږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکالې دغه فرمان اوس کارونه نهایي شوي، پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي چې د دغه طرزالعمل کې یو شمیر اسانتیاوې د سرپناه په برخه کې رامنځته شوي. هره کورنۍ چې مستحق وي په دې برخه کې هغوی ته یو نمره ځمکه ورکول کېږي. په دې برخه کې خپله جلالت ماب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې د شهرکونو یادونه وکړه، په یو شمیر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. د اوبو ستونزې پکې شته، د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسې اړوندو وزارتونو سره غږېدلی یاست که نه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی، دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي. دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته، دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریب ځمکه غصب شوې، خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږ له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوې، مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریب ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه. د دې ترڅنګ په شهرکونو کې، ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم، هغه دا چې په شهرکونو کې هغه سې چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده هغه سې خدمات نشته. واقعا مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضروریات لومړني ضروریات دي او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په 11 ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال سکالې هم د دغو پروژو یوه برخه پاتې چې سکالې موږ پې کار کوو. یو شمیر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې موږ کار کوو. خواسه کوو چې سکالې بودیجه ډیره شي او موږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تجربه کړو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.